څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د حکومت جکپوړی پلاوی چې تمه ده سبا د سولې په خبرو کې له طالبانو سره برخه واخلي له کابل دوحې ته روان شو. د دې خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي دوه کې د افغانانو خبرې به تاریخي خو سختې وي. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او هند او چین پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو د هیته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبرې اعلان ته وویل چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي.
تمه لرو چې د شنبه په سهار په دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره افغانان د خبرو د میز تر شا ووینو. د دوی خبرې به چې څنګه د هیواد چارې مخته بوسي ممکن سختې وي.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي افغان پلاوی نن دوهې ته رسیږي. طالبانو هم له خپل اړخه د خبرو پیل ته چمتووالی اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي د دوی هغه شپږ تنه زندانیان چې پر خوشي کېدو یې فرانسې او استرالیا نیوکې درلودې دوهې ته ورسېدلی دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل سه یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلی دای د غختون کې دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسكر دغه هیوادونه کې پریږدي. خدا شمیر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیرو ته اړتیا شته. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلی دغلته د دریو لا درکشو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوی. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سرانوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یو کانال کې پیدا شوی. تیر ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې و تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارتونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو ویل چې بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له بشپړولو وروسته جزئیات شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تېرې شپې چاودنه د ملي اردو د یو منصوب د واده په مراسمو کې شوې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي له چاودېدونکو توکو ډک موټر سایکل په چاودنه کې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شوي او 12 ملکیان ټپیان شوي دي. پیښه د مرکز اړوند څلورنا سیمه کې شوې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یو ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په دې سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه کړې او منلې ده چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني حالت د ښه کېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم ترسره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تېره اونۍ اختلافونه زیات شوي وو. دواړو هیوادونو یو پر بل پر پوځي اقدام تورنوي. دغو هیوادونو چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ټاکنی سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یادې وڅلې ته ورشي. په نیویارک کې هم د کرونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. پر امریکا د 2001 کال شوو دغو برید بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دوو بریجونو بریدونه وشول او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانانو د سولې خبرې به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره شریکه کړه.
دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېیم غړی په دې کې رامنځته کېږي چې دا قیمت افغانان ورکوي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی د خپلې منافع او ګټې په لټه کې.
د مصالحې د عالي شورا ویان له طالبانو د افغان پلاوي د غوښتنې په اړه وایي.
از مونږ ته توقع دا ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ته ورسېږو، ځکه د افغانستان خلک د دې قضا لري.
په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایدن څرګندونې هم لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. له بروکسله د ناټو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به تر 2024 کاله دوام ورکړي. نن د سپتمبر 11 ده، پر امریکا د القاعده د بریدونو 19 کاله پوره شول. د ولسمشر غني ویاند وایي
دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې حیات سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیله منده ده چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
بلاخره لوګ د ځن وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم د دې پلاوی سره ملي دي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ ته توقع دا ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ته ورسېږو، ځکه د افغانستان خلک د دې قضا لري او هیله مو دا ده چې په کومو مسایلو باندې چلده بحث کې ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور له لارې بریالي کېدای نه شي. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابره ده. راځي خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی ښودلې. د ډلې په خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یوه برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخرې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یوه تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په قطر کې سبا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مایک پومپیو وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. پومپیو د افغانانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیلېدونکې خبرې سخت بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. بلخوا په بروکسل کې د ناټو یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د ناټو سرتیرو وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لانجمنې وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پمپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسما په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پایل تر هغه زیات وخت ونیو چې دی د فبروري د 9 نیټې راوروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 لسیزو کې لومړی ځل وي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لانجمن بحثونه وي. دا پمپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوسي، تاوتریخوالی راکم کړي او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا دوی دي چې باید پیدا کړي چې هیواد څنګه مخته ولاړ شي او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند شرایط برابر کړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړژمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداری ورکړ او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. بلخوا په بروکسل کې د ناټو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناټو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلې وي. که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره یې د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکې خبرې سخت وي. موضوع مې د حقوقو او سیاسي علومو د پنجل استاد نصرالله ستانکزی سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې دا خبرې به آسانه نه وي.
و کوم اجنډا باندې باید بحث وشي، چون دلته کې به ساده نه وي یو دا چې د نظام جوړښت، یعنی په دې معنا چې طالبان به د خپل ایدولوژۍ مطابق او د خپل فکر مطابق او د هغه شاعر لپاره څه مبارزه کړې ده. امارات یا د امارات مدلي او نظام به غواړي، او له بلې خوا نه به د افغانستان دولت مذاکره کوونکی ډله به طبیعتا جمهوریت او اساسي قانون دا بحث غواړي. یا اساسي قانون د تعدیل مثلا څه ښایي دواړه خواوې تعدیل وکړي، اما په ماهیوي لحاظ د قانون هغه اصلي ټکي بله عمده خبره به دای طالبان لکه چې وایي چې د افغانستان موجوده دولت په رسمیت نه پېژني، نو که دغه ټکی هم ټینګ شي بیا به دغه تلق وي چې دا حکومت د یو خوا ته لاړ شي او محکت حکومت دې راشي، او له بلې خوا نه د هغه اساسي حقوق چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې وجود لري او د ډیموکراسۍ مسایل دغه طالبان به نور تعبیرونه لري. بل د اختلاف ټکی د دایت خپل طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني، یعنی خپل افراد څنګه په حکومت کې داخله ول غواړي.
تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني. که چیرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څنګه چې ښکاری یا تاسو وایست، بیا نو فکر نه کوي چې ممکن درېمګړي ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کړي؟
ښایي داسې هم شي، اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولکه درېمګړي په دې کې رامنځته کېږي طبیعتا، یعنی سیمې هېوادونه دي یا د ناټو هېوادونه دي، امریکا ده یا عربي هېوادونه دي، چې به دا قیمت افغانان ورکړي. هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی به خپلې منافع او ګټې پکې لټوي، اما په هر صورت ښایي چې داسې وي چې درېمګړي پکې راداخل شي. یا درېمګړي کله هم مطرح شي دا به یوه لویه اشتباه وي، ځکه چې په بن کې افغانان سره جوړ نه شول سل کاله مخکې تر هغو چې بیا نورو په دې مداخله وکړي او نسخه یې ورکړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو لژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده.
استراتیجیک لحاظ وارد کنی سیمه که مستقیم یا حد اقل استخباراتی حجوم بروی نو در یا مثلا دل بل خوانه نکه چو بلکیلی وار وار ویل سیمی ریچ طالبان ناتروز بارم لزینو برانه یا گروپون پخصوص به القایده سرخف لوابط میده کتا کری و دیم ابناغم در علی شرادی چه امریکایان طالبان تو رسی
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري لدې مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پورې؟
د افغانانو هیلې په ځای دي او افغانان حق لري چې یو هیله هم ولري. زما باور به دا وي چې بالاخره دا مذاکرات حتما یوه نتیجه ورکوي، اما د ما غوښتنه به دا وي چې د افغانستان اولیا ګټې او اولیا منافع باید په پام کې ونیسي.
له شغل ستانکزي څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن څرګندونې لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایډن وایي که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایډن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایډن دریس د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریس ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د ولسمشرۍ کاندید جو بایډن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنګ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایډن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایډن دا خبرې د امریکا د پوځ له ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایډن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د د په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایډن دا هم وویل چې د پوځ له لارې باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونه شي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلی چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېمې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمیر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پرېږدي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له بروکسل د ناټو له یوه بیان سره غږېدلی یو چې وایي د اوس لپاره د ناټو پریکړه دا ده چې تر 2040 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. د یو شمېر افغانانو څرګندونې اورو چې د دې خبرو په ارتباط څه وایي او څه هیلې ورته لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله چې افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ډېر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړې سره سم د طالبان 400 بندیان له زندانونو څخه خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبان څخه ډېره هیله کوو چې ژر تر ژره اوربن یا هم ورکام وکړي چې د سولې خبرې په اوربن کې وسي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ م افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي اوربن نه وي. نو د طالبان څخه مو هیله دغه ده چې اوربن نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وغ د بندیانو بند چې دوی بندیان دي نو هغه خبانه یې هم نور له نظو څخه نه ولاړه. هیله دې نه کوو چې اوربن ژر تر ژره وي.
محمد پرتیس یم د کندهار د ولایت نشاره خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه شي ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې هم شي مسافر خلک باید زموږ وخت بیا ځای کې نه کې وسلام
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډیره وچکړي زپړې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نور مقامات ته ورسوي چې د ښه داسې دي چې څنګه به باندې پکې پیدا کیږي. نو موږ دغه فایش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړي چې دغه د نوزاد ولسوالي به جوړ شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ شي خدای په امان.
الو زه یو ګل زمان خبرې کوم د میوند پور سوالی کې په سات حوج تر رسیدلې وي. هغه شخص پارو دی هغه د کاشاګ را لارې دی دا ولې ګمرک ته نږدې محصول شي او بیا هغه پیسې دي د هر موټروان څخه پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د یو شمېر نور اوریدونکو سرګندونی هم سره اورو چې دوی په خاص ډول د سولې په باره کې ژغېدلې دي.
بین الافغاني مذاکراتو د پایل تو د هر کلی کې په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. وختنه مده ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. په یو برخه کې مو اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو سره دغه حد رسېدلی چې نور نو تر پزې راغلي یو مړې شهیدان کونډیان ټول یعنې موږ چې څه دي څه مشکلات هغه موږ سره سره موږ دومره خوشاله یو دومره خوشاله یو چې یعنې بیخي حاجه نشته. د خدای چې خوشاله یو سبا د خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا دی څه چې تر ګټو تر شخصي ګټو چې د مثال دوه ترپوی نه څه شخصي ګټو چې او زموږ خوشحالي له نه کې موږ بیخي زیات خوشاله یو.
ډیر خوشاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته په شکل مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه شایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسیږي.
که چېرې ته سوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو او که چېرې ته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړو نه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنګ سرته رسېدلی ده او د جنګ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغه سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید لس کاله مخکې سوی وای، دا باید شل کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده چې په افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده او من راسې موږ ډېر خوشحاله یو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنا اسمان لانی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. په دې پروگرام کې د افغان سولې په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. ترشنا اسمان لانی پروگرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې یا د ټلیفون له لارې برخه واخلي، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي، او د سولې د خبرو په ارتباط کوم نظر لري هغه هم د سجی رډو لاري زموږ له نور اوریدونکو سره شریک کړي، او له خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0909203540، بل شمیره د 0908202555، او نړیواله شمیره مو ده 00420221240501. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې کې سبا 2 بجې برخه واخلي، او د افغان سولې په ارتباط دغه بحث واوري. یو بل یادونه وکم چې د ازادي رډو په روانه خبرونه کې د ناټو لویان سره شخیدلی یو. د ناټو عمومي منشي د پنځشنبې په ورځ وروسته لدی چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه وټاکله، د دې خبرو هرکلی وکړ. ین ستولتنبرګ په ټویټر په یو بیان کې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې له دې تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د ناټو ویان له بروکسل ازادي رډو ته ویلي دي چې ناټو د اوس لپاره دا پلان لري چې تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي. د دې مرکې تفصیل وړاندې له 4:30 وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. او یو بل یادونه وکم چې نن د نړۍ د تاریخ لپاره یو ډیره مهمه ورځ ده. د سپتمبر د 11 نیټې ورځ چې 19 کاله مخکې تر دې په امریکا د القاعده شبکې لخوا بریدونه وشول. د سپتمبر د 11 پیښې اثرات پر افغانستان څه دي، د افغانستان پر ټولنې باندې د اثرات څه دي، او ناټو به څه وکړي د دې پیښو په ارتباط. له دې وروسته چې د سولې خبرې هم پیل شوي دي، په دې ارتباط هم وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. خو اوس تاسو یې سمیسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند لنادلی ولسوالي پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي باید اور بند اعلان شي. نصیب ساقسای له هلمند لیکي له طالبان ورونو هیله کوم چې نور خند د سولې په خبرو کې جوړ نکړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي سبانه یو خبرو ته د مثبت پایل په تمه يم. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې افغان حکومت او طالبان ژر تر ژره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. یو اوریدونکی پاتون لکندهار لیکي سوله نشته او د هلمند نه دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنا دلیل کی په هلمند کې شمیر د وخانی تر وخت رښتوی دی. البته له سولې ورې خواته بلې موضوع ته اشاره کړې ده. عبد الله پر استول پیغام کلی کلی دی زه بین الافغانی خبرو ته ډیر خوشاله یم. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلیل کی کړه سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لا سوهنه ونه کړي نو دا خبرې په شر یو نتیجه ورکړي. حمیده خانم رنګ د غزین پر استول اسمس کلی کی موږ د بین الافغانی خبرو پیل ته زیات خوشبینه نه یو، ځکه په طالبانو کې وروسته له هغه تغیرات راغلل د دوی په پلاوی کې چې پاکستان ته سفر وکړ. یو شمیر نور اوریدونکو هم په نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولې دي. مثلا عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلی ته اته میاشتې وشوې چې د برق پای راغلی دي خو برق درک نه لري. اتل له زابله بیا لیکي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانان نور د سولې په نامه په ځان د پردیو پروژې نشي منلی. او یو اوریدونکی عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې د سولې خبرو ته اشاره کوي خو ورلمه خوایي سبانه د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې سر لننه هم افغان حکومت او هم طالبان اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په بروکسل کې د ناټو له ویان سره شخیدلی یو، او دا موضوع مو سره شریکه کړې ده چې ناټو به د سولې خبرو وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت څنګه مختبی، یعنی د غوت ملاتړ د ماموریت برخلیک پڅشي. په دې اړه وړاندې په تفصیل مرکه لرو، خو سلور بچی او دیش تک خیده لند خبرونه لاسدولا لودین سخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړي. مایک پامپیو دوی ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمېر سرتیري وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیري به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزې کې مرسته کوي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لادرکه شوو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهنشهر د سرنوال په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تېرې شپې چاودنه د ملي اردو د یوه منصوب د واده په مراسمو کې شوې چې لږ تر لږه دوه د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي، دوه ملکیان پکې وژل شوي او دولس ملکیان ټپیان دي. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافاتو د هواري خبره وکړه. په دې هدف نن د سپتمبر په 11مه د هند د بهرنی چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې هوکړه لاسلیک شوه. او امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي.
د سپتمبر د یولسمې نیټې د نولسم کال په اړه وړاندې په تفصیل راپورونه لرو. یوه دا موضوع پکې څېړل شوې ده په یوه راپور کې چې آیا القاعده وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. همداراز دا موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده چې په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنا و. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته ورشو، میدان وردګ ته ورسو. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته سمې نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردګ په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د څه کم شپږ زره سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلې مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول سوې. دوی تور پورې کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلې مرستې مسلینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولایته رسي هلته د ولسوالانو د بعض اشخاصو په مابین تقسیمېږي. نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسېدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
سیلی دوی چه مزامات پیکر سیلی دوی چه مزامات پیکرای بدری بجه ما خورا ورکلی غط واره پا دو که آقا شو وش هیچ سنور نلارم داغ از میمین و چه دوگو نبیو شاید واخلم جمعی بپیتیر کم دا چک شده ما داغ را کم شو.
نیشدی دول سرزی وراندی دا میدان ورده گولاید پچک سید آباد دا میرداد نرخ او جغتو لسوالی که دا سی سیلابون راغل چی دا راپورون پاساس پا تیرو چلویشتو کلونه که ساری نلیدن که دن. د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي یې هم له منځه یوړې او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس هم د ویچ لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زی وای د 15000 کورونی سره پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کړي د 400 کورونی سره د افغان سری میاشتې له لوري سوی ده د 1500 کورونی سره د خان محمد ملي سوداګر له لوري سوی ده او دغه راز د څه باندې 1500 کورونی سره د یو شمیر نورو نړیوالو موسسو له لوري هم مرستې سوي دي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافي نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمیر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافي نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي.
کومن ټول سره هغه چا ته ورته چلته په سیمه کښې سره چلت نفوس درلوده سره چلت څوک سره چلت
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سری میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوی اونۍ تېرېږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15000 کورنیو سره د اعلان سوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دوی سروې روانه ده. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د WFP ډاکار IOM او د سری میاشتې له لورې د څه کم زرو کورنۍ سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې دې فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویله چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د غوث ملاتړ د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کاله کېږي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکي تعهدات، ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناټو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناټو غړو هیوادو 2 مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناټو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
نیټو دا ناتو متحدان با افغانستان تجمن بی پخکاره متسرگنده کرده چه موگ با خپل ملاتر تا ادامه ورکو. موگ با دا روزن امرستی و ملاتر ماموریت تا دوام ورکلو و افغان زواکونه با تمیله و. پا ورطا وقتی موگ خکاره ویلیدی چه دا ناتو هدف دانه ده چه پا افغانستان کی دا تل لپاره پاتشی. دا ناتو هدف داده چه داست شرایط چم توکلی چه حل تا سوله وشی. سبات رامنسشی و دا هم دی لپاره موگ با قوت حل تا دا سولی دا حدسو ملاتر کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15,900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي. د موضوع د لا وضاحت لپاره احمد تکل د سولې د روانو هڅو او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د راتلونکي په اړه د ناټو له ویاند پیرس کازالت سره مرکه کړې ده. سره اوري
ښاغلی کازالت، د ناتو د ماموریت برخلیک به وروسته له دې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړېدو ته نږدې شي څه وي؟
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ ژمنه کړې چې د خپلو ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2,000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او دا ژمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناتو له مالی او لوجستیکي پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نه شي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په تیرو 2 لسیزو کې ناټو له افغان حکومت سره ګډ کار وکړ، خو له طالبانو سره یې د دښمن په توګه جګړه وکړه. پر طالبانو باور کولای شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلوي؟
دا یو له هغو شرطونو دی چې طالبانو له امریکا سره په موافقه کې منلی دی. موږ اوس ګورو چې بین الافغاني خبرې به څنګه پرمخ ځي.
په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دې ټالوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناټو د غړو متحدانو او په خپله د ټالوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناټو ماموریت 2 لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناټو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سچې تر پخوا لوړ او د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوې په ډېرې خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د افغانستان ماموریت د ناټو پر اوږدمهالو ستراتیژیو څه اغیز لاره او ټلوالې څه ترې زده کړل؟
لومړی مهمه خبره لټالوالې بهر له نورو هیوادونو سره ګډ کارو چې په دې کې افغانستان او هغه ګاونډیان راځي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لرله. دوهمه مهمه خبره لټالوالې بهر له هغو هیوادونو سره چې بې ثباته وو او دې بې ثباتۍ پر ناټو اغیز کاوه د ثبات په ټینګښت کې مرسته وه. او بالاخره دا چې دې ماموریت د ناټو هغه هڅې روښانه کړې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کوي او د هغو حکومتونو ملاتړ کوي چې غواړي د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او خپلو هیوادونو ته ثبات راوړي.
تر ټولو لویا او ستونزمنه دنده چې ناټو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور پر مهال ورسره مخامخ شوه کومه وه؟
Well, I think there were many challenges.
فکر کوم ستونزې ډېرې وې.